درنو اوریدونکو السلام علیکم ز ایوب خبرین یم د امریکا غږ د خبرو اترو خبرونی ته خراغلاست نن موږ په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر نیویارک ته د ملګرو ملتونو د عمومي کلنی اسمبلی ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سفر هلته وینا او په نیویارک کې د نورو چارواکو سره خبرې اترې او دغه ټول سفر ارزوو. په دې به خبرې وکړو چې ولسمشر په نیویارک کې څه وویل، څه ډول غبرګونونه دي او څه یې ترلاسه کړل او یا هم څه وشول. په دې کې یوه مهمه برخه د دې سفر نیویارک ته، اگر چې رسمي هدف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې برخه اخیستل، ګډون کول او هلته ویناوي، خو د دې موقع نه په استفادې اکثریت ولسمشران چې دلته راځي، نو یو هدف هم د دې هیواد د امریکا د ولسمشر او یا نورو مشرانو سره لیده کاته وي، او همداسې د نورو دوه اړخیزو ملاقاتونو زمینه هم برابروي، ځکه د نړۍ تقریبا د ټولو هیوادونو مشران په نیویارک کې راغونډ سوي وي. نو د دې موقع نه په استفادې هر څوک یا د هر چا د هڅه وي چې د خپلو هغو خلکو سره چې د چا سره یې کار وي ملاقاتونه وکړي، او په دې لنډ وخت کې دوه درې ورځې چې دلته پاتې کیږي، د دې نه اعظمي استفاده وکړي. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمانه هم شته، دوه کسانو ته مو بلنه ورکړې ده او هیله کوم چې د دوی ټلیفونونه به زمینه برابره کړي. تخنیکي همکاران ورته ټلیفون کوي. یو د کابل کې میشته د افغانستان د ډیپلوماسۍ د مطالعاتو د مرکز غړی او دوی دغه مرکز جوړ کړی ده، مشتاق رحیم نومیږي. مشتاق رحیم صاحب زموږ سره په خبرونه کې تر دې پخوا هم برخه اخیستې ده، ځوان په سیاسي چارو پوه او د منطقې په سیاست باندې نږدې ژور نظر لري او نړیوال پیښې له نږدې څاري. د ولسمشر په دغه وینا باندې به د دوی نظر واخلو. دوهم میلمه د امریکا د متحده ایالاتو د انډیانا په ایالت کې میشت، ژورنالیست دی او همدلته ماستری اخیستې ده په ژورنالیزم کې، سمیم عارف صاحب دی. او سمیم عارف صاحب واشنگتن ته هم تک را تک کوي. دوی هم د امریکایي سیاست له نږدې څاري، لیکنې کړې دي په نړیوالو مطبوعاتو کې او د افغانستان حالاتو باندې د امریکا سره، د افغانستان او امریکا اړیکې هم له نږدې ګوري. پخوای په افغانستان کې کار کړی دی او له تیرو څو کلونو راهیسې هم دلته هم محصل دی او هم لیکوال او څېړونکی دی. د دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مشتاق رحیم صاحب، لومړی چې دغه ټلیفون کرخه، موږ مطمئن سو چې ستاسو غږ موږ او اوریدونکي ټول اوري، نو سلام درته وایم مشتاق رحیم صاحب.
علیکم السلام صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسې ملګرو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ټلیفون مو ډیر ښه دی، غږ مو هم ښه راځي. سمیم عارف صاحب ته هم ښه راغلاست وایم. عارف صاحب، موږ ستاسې مخکې پیژندګلوي وکړه، دلته مو وویل چې تاسې د متحده ایالاتو د انډیانا په ایالت کې اوسیږئ، ژورنالیزم مو لوستی ده او لیکنې هم د امریکا او افغانستان په چارو کې لیکوال هم یاستئ. تاسې هم زموږ غږ اوري؟
بله خاورین صاحب، تاسې غږ صفا راځي.
ډیره مننه. دغه لومړۍ پوښتنه به زه ستاسې دواړو ته مطرح کړم. ما ویل چې په نیویارک کې که څه هم دغه کلنۍ غونډه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وي، خو اکثریت ولسمشران چې دلته راځي له وینا پرته نور کارونه هم کوي، نور خپل اهداف په نظر کې وي چې د دې وخت نه ښه استفاده وسي. د افغانستان ولسمشر غنی په دغه سفر کې ستاسې په اند له دې وخت نه څومره ښه استفاده وکړه؟ مهرباني، دا سوال تاسو دواړو ته. مشتاق رحیم صاحب، اول تاسو وایستئ.
زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو هم ویلي، دغه سفر چې جنرال اسمبلی کې اشتراک لپاره د نړۍ مشران کوي، نو ډېر مهمه یي چې خپلو سیالانو سره او خپلو ملګرو هیوادونو سره ناستې وکړي. زه فکر کوم چې جمهور رئیس د یو خې ایجنډا سره امریکا ته تللی وو. که څه هم موږ یو څه نیوکې د ده په وینا باندې زه شخصا لرم هغه چې جنرال اسمبلی کې وکړې، خو د دې اسمبلی څنګ ته د نړیوالو مشرانو سره د لیدنو په برخه کې ولسمشر ځانګړي ایجنډا سره تللی وو. زه د دې خبرې د ملاتړ لپاره تاسو یو بېلګه ویلی شم. دوی په بېلابېلو ناستو کې د فنلینډ او د ډنمارک مشرانو سره لیدنه وکړه. فنلینډ د ځنګلونو او د ځنګل جوړونې په برخه کې ځانګړي تجربه او مخینه لري، او ډنمارک د انرژي په برخه کې کافي لاسته راوړنې لري او تجربه لري په دې برخه کې. ولسمشر هر یو سره د دوی د تخصص په برخو کې خبرې وکړې. یا د اټلانټیک د ادارې لخوا د تھینک ټانک لخوا نه چې کومه غونډه جوړه شوې د سوداګرو سره، هلته د سوداګرۍ د راجلبولو لپاره او د پانګوالو د راجلبولو لپاره زما په نظر باندې دوی ولسمشر د خپل وخت څخه کافي استفاده وکړه. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی ډېر تمرکز په اقتصادي ملګرتیا باندې د دې هیوادونو سره وکړو. ډېر وخت موږ وینو چې دا زمونږ ولسمشر چې کله امریکا ته ځي نو ډېر تمرکز یې په امنیت او په تروریزم او د تروریزم جذب جګړه باندې وي، خو ده د دغه مسلې تر څنګ یو نوی باب پرانیست په خپل سفر کې او د پانګونې د راجلبونې په اړه هم هلې ځلې منډې ترړې وکړي.
سمه ده. ستاسو یعنی دغه اقتصادي برخې ته تاسو متوجه شوي یاستئ چې ولسمشر په دې باندې ډېر تمرکز وکړو. سمیم عارف صاحب، د واشنگتن یا زموږ تر ټولو لوی متحد او د افغانستان په چارو کې تر ټولو مهم هیواد، څلو چا سره موږ په اړیکه کې وي، همدغه اوس کیسې روانې د هغه واشنگتن او د متحده ایالات دي، د امریکایي چارواکو سره دلته ولسمشر څه وکړل؟ زه به یې نه وایم، تاسو ته به یې پرېږدم چې د ولسمشر ټرمپ سره خبرې اترې او د نورو ارګانونو سره یا مرکزونو کې دوی څومره ښه استفاده وکړه.
خاورین صاحب، زما په نظر دا څو ټکي چې ما ته ډېر جالب وو، او د ولسمشر غني او دا منطقي ځوابونه او همدغسې کم ستراتیژیکي ویناګانې چې هغه په د ملل متحد په اسمبلی کې وکړې، همدارنګه زما په نظر د اسمبلی نه د دې ناسته د فریز زکریا سره او همدارنګه ډیوډ میلیپان سره هغو سره دا باس ما ته ډېر جالب وو، ځکه هلته په د یو ان جنرال اسمبلی کې خو دوی یو عمومي او جنریک غوندې بیانیې ورکړه. د افغانستان په ستونزو وغږېده، په نړیوالو ستونزو وغږېده، د بشري حقوقو په ستونزو وغږېده. خو ما ته د ولسمشر غني په دې سفر کې څلور پنځه جالبې نقطې چې وې، هغه دا وې چې په اوله کې دې د امریکا چارواکو ته خصوصا رئیس جمهور ټرمپ ته دا خبره واضحه کړله چې موږ دې ته ضرورت نه لرو چې موږ که څوک ووایي چې اداري فساد خراب شوی دی یا د کوکنارو کار خراب شوی دی، دا سیمه او افغانستان د بربادۍ طرف ته بیایي. د خپل اغژمنتیا وښودله چې زموږ دولت، زموږ حکومت د اداري فساد باندې کار کوي، او دا صرف خبره ونه کړله چې موږ غواړو چې اداري فساد له منځه یوسو، عملي مثالونه یې ورکړل. همدارنګه دویمه ډیره مهمه خبره چې اشرف غني وکړله، ولسمشر غني او تشریح کړله، هغه په ملي امنیتي ځواکونو کې د اصلاح خبره. ولسمشر غني داسې نقطې ته اشاره وکړله چې همدا اوس هم په افغانستان کې هغه یو تابو خبره ده، هغه د سیاسي نخبګانو د نراتیو خلاف خبره ده. مثلا هغه اشاره وکړله چې موږ کوشش کوو چې په امنیتي ځواکونو کې داسې ځوانان چې په نویمه لسیزه کې بروزل شوی دی او غټ شوی پیدا شوی دی، هغه ځای پر ځای کو، او هغه جنجالي څیرې او اشخاص د ملي اردو او ملي امنیتي ځواکونو د لیکو نه وباسو چې کم یو په کورنۍ جګړه کې چې اوس هم زمونږ اکثره مجاهدین او زمونږ هغه جهادي قومندانان ورته جهاد وایي، هغه ورته د کورنۍ جګړې اشاره وکړه چې هغه د هغه نفوذ باید
بله. عارف صاحب، همدې خبرې ته زه هم متوجه سوم، او دوی په زغرده وویل چې د افسرین لاول نور پاوز چې دا ټول ځوان ده، او یوازې د افسرانو په کچه هم دوی اوس دا بدلون شروع کړی ده، تغییر په کې راولي، ځوان نسل ته د رهبری ورکوي. دوی چې افغانستان د تغییر په حالت کې دی او موږ په ډېر سم لور روان یو، دغه موضوع څومره د امریکا چارواکو یا حکومت ته څومره مهمه ده چې د افغانستان د تغییرات په څومره خبرونه ورته بیان کړل؟ دا یعنی ډیره مهمه کیسه ده، چې دغه خلک باید خبر شي.
دا ډیره مهمه کیسه ده. همدارنګه که ستاسو په امی په ایشیا سوسایټي کې یا آسیایي ټولنه کې فرید زکریا سره په مناظره کې ولسمشر غنی دا خبره یاد کړه چې امریکا په افغانستان کې زموږ ولسمشر نه مخکې کوم پارتنر یا شریک نه لرو ده. اوس امریکا نه یوازې چې یو پارتنر لري بلکې د پارتنرانو یو ټیم لري. یعنی امریکا ته دا خبره واضحه کول چې په افغانستان کې داسې یو حکومت شته چې تاسو سره همکاري کوي، تاسو هغه میلیاردونو ډالر چې دا امنیتي ځواکونو باندې لګیږي دا هاي فمایل کیږي نه، دا ډیره مهمه خبره ده ځکه ډیر څېړنې په دې شوې دي. نیویارک ټایمز په مقاله خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د افغانستان په اردو کې د زرو نه زیات جنرالان دي، چې حتی په ټوله اروپا کې دومره جنرالان نشته. دغه جنرالان په دې باندې ما یو مقاله په ډیپلوماټ کې خبره کړې وه، په دغه موضوع باندې موږ بحث کړو چې دغه جنرالان په سلګونو باډي ګاردان لري، د تیلو مصارف لري، په جګړه کې د دې په ځای چې هلیکوپټر، د دې په ځای چې عسکر انتقال کې لوجستیکي مواد عسکرو ته، د جګړې په میدان کې انتقال کې هغوی د سناتورانو د مثلا د سیاسيونو په انتقال کې باندې الته عسکران شهیدانېږي. نو دا ډیره مهمه مسله وه امریکا ته، ځکه د امریکا تر ټولو ډیره مرسته چې دا هغه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته متوجه ده. او فعلاً د امریکا دغه اوسنۍ دولت او حکومت چې دی، بالخصوص رئیس جمهور ټرمپ، ډیر نشنالیستي فکر لري. هغه ګلوبل فکر نه لري، هغه وایي چې هغه څه چې د امریکا په ګټه نه وي موږ هغه کار نه کوو، هغه که اقلیمي بدلون دی هغه که هر څه دی. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې باید امریکا اوسنۍ دولت ته او د امریکې اوسنۍ حکومت ته ډاډ ورکړ شي چې د افغانستان کې به نور د دوی د مرستې هایپو مایل کیږي نه، او ډاډ ځان ته په خبرو نه. اشرف غني ورته ډېر ښه عملی مثالونه ورکړي، او یو خبره دغه نسلي بدلون په امنیتی ځواکونو کې دا ډېره مهمه خبره ده.
ډېر ښه، زه په همدې خبرې ته ادامه ورکوم. مشتاق رحیم صاحب، زه په دلته زما تر مخ همدغه پوښتنه موږ د فیسبوک د مینوالو ته هم وړاندې کړې دي چې دوی څنګه ارزوي. زه به د دوی لخوا ځینې نظرونه درته لولم او تاسو خو بیا ځواب اخلم. یو حمید الله حمید لیکلی دی چې د ولسمشر خبرې ډېری ګټورې ارزومه، ځکه ایلی د ولسمشر ټرمپ غوږ اور خلاص کړ چې پاکستان یو ترګری واده او د غنی بهرنی سیاست ډېر پزړه پوري دی. مشاق نمی سي؟
بالکل، منګو تاسو سره په باسنو کې په دې باندې تفسیر کړی چې ولسمشر پس له هغه چې کله راول پنڈی تا جی اس کیو تلاڑ او د پاکستان د پاو سره یو شمیر هوکړي وکړي، او د هغه هوکړو نو وروسته دا غو پایلو ارزونه وکړه ویل درشي نتیجه نه ورکړي. یو بهترینه پالیسی خپل کړه وغه دا و چې د پاکستان سره د منځوي کولو یو بهیر پیل کړ، او په دې بهیر کې د ډیر کامیاب وو. همدار از ولسمشر ټرمپ خبره چې کله من کو د ستراتیژي چې دا من چې د دې خبرې نه چې ټرمپ د سولې په اړه هیڅ خبرې ونه کړلې، باقي ټول په ستراتیژي د امریکا د اوسنۍ چې اعلان شوې ده تر ډېره بریده پورې د افغانانو د افغانستان د حکومت په میل او په خوخه باندې ده. نو په مجموع کې سره ویلی شي چې ولسمشر په باندنیو چارو کې ډېر خروان دی، او په ځانګړي ډول د هغه هیوادونو چې په افغانستان کې مداخله کوي او خپل هغه لاسوهنی کوي، نظامی لاسوهنی کوي، داغو د منځوي کولو او داغو چیرن نړۍ ته بربنډولو کې زه فکر کوم ډېره لویه بریا ترلاسه کړې ده په تیرو دوو کلونو کې.
دلته یو بل مینوال د دې فیسبوک ګډونوال مایوان سعادت لیکلی دی، سمی معرف صاحب تاسی اوري از موږ دغه پوښتنه چې ولسمشر غنی تشو چوکیو ته وینا وکړه، د دې وینا خو بس ځکه ولاړه چې هلته هیڅوک نه ورته ناست او څوک په کیسه کې نو. زه د دې ځواب هم لرم، تاسو مهرباني وکړئ چې دغه د ملګرو ملتونو په غونډو کې چې څوک ویناوي کوي څوک چاته کینی.
مهمه خبره خو خورین صاحب دا ده چې افغانستان د رئیس جمهور وینا ته به هغه څوک کینی چې د افغانستان په چارو کې کومه ګټه یا زیان ولري. مثلا موږ ته هغه مهم خلک چې په افغانستان د رئیس جمهور وینا ته باید کینی، او دا ضرور نه ده چې وینا ته هلته خلک کینی. زه دلته انډیانا کې هم تقریبا شپږ اوه سوه میله لرې، خو ما خپله په فیسبوک کې، موږ سره اوس ټویټر هم شته، فیسبوک شته، یوټیوب چینلونو کې په ژوندۍ باندې خپرېدله. زه ما کولی شو چې حتی موټر کې ناست یو چېرته مې سفر کولی د ولسمشر غني دا وینا مې اورېدلې. زموږ اصلي مخاطبین چې وو د امریکا دولت او د روسیې دولت او د چین دولت او زموږ ګاونډیانو ایران، پاکستان، منځنۍ آسیا وه، او دغه خلک ټول په دې کې د دوی نمایندګان هلته وو یا لایف سټریمنګ کته. بل مهمه خبره دا ده چې د ولسمشر غني اوس مثلا زمنګ یو ملګری دی او خبره ته اشاره کړو ول چې نایجیریا ولسمشر بچ کوي چې دا ولسمشر غنی بیانې تکین یعنی نایجیریا ته موږ سره څه کنه
او زاستاسي داستاسي خبرې په دوام زه باید دام او اضافه کوم چې کویناو ته د ټولو کې ناستل ضروري نو ویناوي خو وسم روان دي باید د ټول خلک تر وسه پوری پاته وای خو نه د دې هر څوک خپل وینا کوي او د نور وخت نه دغه استفاده کوي چې د ولسمشر نوري ځایونو ته ولاړ خپل هدف ته رسیدو لپاره د دې دوه درې ورځو نه ښه استفاده کوي نو هر څوک د هر چا وینا ته نوی ناست نو که چوکۍ خالی وي په دې د خلک اندېښنه نه کوي چې د چا وینا ته چوکۍ خالی دي. دلته یوه بله پوښتنه تاسې دواړو ته د راجې ده چې وایي ولسمشر د افغانستان معدنونو باندې ډېر فشار واچو او دغه معدنونه داسې ښکاري چې امریکا ته به یې ورکړي او امریکا به ټول یوسي. دغه پوښتنه کړې ده د زه یې درته نوم در وښیم نجیب الله احدي صاحب لیکلي دي او دی د افغانستان د کوم ښار نه یې دغه خبره لیکلې ده چې خوشبینه یو خو د افغانستان د معدنونو د استخراج په اړه داسې ښکاري چې امریکا ته به یې ورکړي او امریکا به زموږ ټول معدنونه یوسي. مشتاق رحیم صاحب دا موضوع څنګه ده؟
ګوري دغه استخراج د معدن چې کېږي دا د یو تړون په رڼا کې کېږي او دغه تړون سار د افغانستان حکومت کوي. نو زه نه پوهېږم دا چې د هوایي خبرې خو نه دي، دا د افغانستان سرمایه ده او د دې د څارنې او د پالنې دنده به د حکومت او د افغانستان د خلکو دا کار به کوي. هو اندېښنه به په دې کې وي چې د افغانستان د حکومت په داخل کې چې کوم فساد شته دی او د فساد کومه کچه چې شتون لري د هغې په رڼا کې کېدای شي لاسته راغلې پانګه چې کله دغه معدن استخراج شي او د هغې په مقابل کې پانګه یو افغانستان ته راځي نو دا به د فساد له کبله هی په میل شي. په دې کې موږ بعضې نیوکې او تشویشونه لرو، لیکن دا چې امریکایان مروسي دا چې یو د څقسم وایو پیتایي هغه په وطني اصطلاح باندې کوم پیتایي غوندې خبره ده، هلته تړون کېږي، د تړون په رڼا کې استخراج کېږي او معامله کېږي د امریکایانو سره. په دې معدنو کې زموږ ستونزه دا نه ده چې دوی به رانه پټ کړي، او ویره مو دا ده چې د افغانستان په معدنو باندې چینایانو هم سترګې ژورې خښې کړي دي او که چېرې امریکایانو سره موږ ټولې هوکړې کوو نو ویره دا ده چې زموږ سیمه ییز ګاونډي یا په سیمه کې شته زبرځواک د چینایانو د خفګان لامل کېږي او دا کېدای شي د افغانستان په سیاسي ثبات باندې هغه کوم بیلانس چې دی په دې باندې خپل اغېز ولري. یعنی تشویش په دې ټیټه کچه باندې باید ونه اوسېږي چې دا معدن به رانه څوک پټ کړي، بلکې تشویش په دې باندې چې د دې دلته څخه لاسته راغلې پانګې پر مټ باندې موږ خپله اقتصادي وده څنګه منځته راوړو او تر څنګ خپل شته سیمه ییز ګاونډیان
دا وایته شوشونه څنګه را پکوه او هغه څنګه د شریکوال ګرځي. زه مې عارف سه پم دې د مدنونو په موضوع باندې ولسمشر ما په یاد دی په یو وینا کې دا چې د سی اف ار یا د اړیکو په شورا کې و او که د فرید زکریا سره و خدا خبره وکړه چې موږ یوازې مرمر یا د کرومایټ کده موږ چین ته ورکړو نو د راتلونکو سلو کالو لپاره موږ دا کار کولای شو، او دا هم ویل چې د نفوسو او د مساحت په مخ کې ورته ګوري افغانستان د نړۍ په سطح تر ټولو غنی هیواد ده. خو دغه خلک عموما د معدنونو خبره کوي چې څوک به رانه یوسي څوک به رانه یوسي. یو څه دا موضوع روښانه کوي چې دغه معدن چې د مکې لاندې پروت ده او موږ په دې ویاړو چې تر ټولو غنی هیواد یو، که استعمال نسي څوک یو نسي نو د دې ګټه موږ ته څه شی ده؟
بالکل ما هم دې خبرې ته خاورین ته اشاره کوله. اول خو د معدنونو استخراج ډېر زیات ټکنالوژي غواړي، ډېر لوی تشکیل غواړي، دې ته به ماشینونه راوړل کېږي. اما د هر څه نه مهمه دلته دا ده چې د معدنو استخراج سوله غواړي، ثبات غواړي، داسې یو محیط غواړي چې په اغېزې کې جګړه نه وي، ترورستان نه وي. اگر چې هغه مس عینک کان استخراج موږ ګورو چې تر اوسه پورې دومره پروډکټیو نه و چې څومره موږ فکر کوو، ځکه سوله نشته. هلته شپږ زره یو پولیس فکر کومه تعینات کړي وو چې بعد دې امنیت نیسي. نو په داسې حالاتو کې موږ معدن د یو عالي په حیث استعمالولی شو تر څو په هیواد کې سوله راولو. ولسمشر غني ډېر یو حساسې خبرې ته اشاره وکړله په خپله وینا کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې. هغه وویل چې موږ داسې سوله غواړو چې هغه د ثبات باعث شي، یعنی موږ په کانفلیکټ ریزولوشن کې یو خبره ده چې منفي سوله ورته وي. منفي سوله داسې چې خپل ازادي ورته لاسه ورکه او سوله راوړي لکه جنوبي لکه شمالي کوریا یا مثلا ایران چې د بیان ازادي نشته، دیموکراسي نشته، مګر سوله شته. همدغه طالبانو وخت کې په شرقي زون کې سوله و مګر کار نه و. زمونږه سیاسي خدمات ډیر زیات خراب و. زمونږه فکر کوم هیومن ډیولپمنټ انډیکس کې ډیر زیات ټیټ و. مونږ نو هغه سوله ولسمشر غني ډیره خبره وکړه، مونږ نه غواړو. اوس که چیرې مونږ دغه خپل معدن د یو عالی په حیث استعمال کړو چې د نړۍ زبر ځواکونه مثلا چین، امریکا او نور نور په دې کې داخلو ساتو چې په افغانستان کې ستاسې ګټه ده، ځکه دلته د متقابلو ګټو خبره ده. دلته مونږ څوک خیرات نه راکوي. که چیرته هغوی په دې قانع شي چې رښتیا هم دلته دومره معدن شته او په دې کې زمونږ ګټه ده، نو هغوی مجبوره دي چې دا زمونږ ګاونډیان دې ته اړ باسي چې تر څو دغه تروریستي کړنو نه او د ترستانو د ملاتړ نه لاس واخلي. نو د خلکو اندېښنه رښتیا ده، ځکه خلک کیدای شي عمیقه پوهه ونه لري په دې باندې، مګر د معدنونو استخراج دومره اسانه کار نه دی. هغه ډېر زیات سټاف غواړي، ډېر زیات تشکیل غواړي، ټیکنالوژي غواړي، د هغې سل ډېر زیات مصارف غواړي.
زه درته یو دا به راشو د جمبندي ته د دې مسافر مختلف وینا او ته چې ولسمشر دلته وکړې په نیویارک کې مصروفې ورځې تیرې کړې، دا شخ یوازې ما ته داسې ښکاري او که تاسې په څه نظر یاست، ولسمشر په انګریزي ژبه یا په انګلیسي ژبه هغه خبرې هم ډېر ژورې وي او هم تر پښتو او دری ډېرې عالمانه وي. آیا دا یوازې د زما یو زه په پښتو او دری سم نه پوهېږم او که د دوی که زما د انګریزي برداشت قوي ده، تاسې دواړه هم همدلته اوسېدلي یاستئ په غرب کې او هم پښتو او دری هم خبرې کوي، زما دغه مشکل لږ حل کوي؟ او که د ولسمشر په دې پښتو او دری کې ستونزه لري، د پښتو او دری ویناوې هغسې د انګریزي په پرتله ډېرې قوي نه وي؟ مشوق رحیم صاحب او سمی عارف صاحب تاسو دواړو ته
زه به یو خبره وکړم. او هغه مقصد به دا نه چې یعنی پښتو دری ښه ژبې نه دي یا زمونږ مورنۍ ژبه ده، خوږه ده، مونږ ته موسیقي په پښتو ژبه ډېر ښه خوند راکوي، مګر مشکل دلته دا دی چې په پښتو او دری کې مونږ دومره پراخ وکابلري یا د لغتونو ذخیره نه لرو چې په انګلیسي کې لرو. مثلا مونږ استراتیجی یا موټر یا بلبل ډېر انګریزي کلمې دي چې مونږ په خپل پښتو کې ځای پر ځای کړي، ځکه مونږ هغه ته بدیل نه لرو. دا خبره هم کېدای شي. دویمه خبر دا ده چې ولسمشر غني دلته پروفیسر پاتې شوی دی، نړیوال بانک کې کار کړی دی، کولمبیا پوهنتون نه ایوی لیګ نه فارغ شوی دی، همدارنګه جان هاپکنز کې د پروفیسر پاتې شوی دی. خپل حتی د افغانستان د تاریخ په هکله خپل ډېری ریسرچ په انګلیسي ژبه کړی. نو خامخا ولسمشر غني لکه څنګه چې فرید زکریام ورته اشاره وکړله چې د یو سکالر او د یو حاکم په حیث فیلن په واشنگتن ډی سي کې خبرې وکړلې. نو زما په نظر دغه دوه دلایل کېدلی شي چې او بله مهمه خبر دا ده چې په افغانستان کې د ارګ د ریاست جمهوری زما په نظر د عامه اړیکو دفتر دومره قوي نه دی چې خلکو ته وضاحت ورکړي په مختلفو مسایلو. یعنې کمی خبرې چې مونږ په امریکا کې د ولسمشر نه واورېدلې، مونږ په کابل کې دا په یو کال کې د ولسمشر نه دی اورېدلې، یا د هغې کم د عامه اړیکو ټیم خلکو ته وضاحت نه دی ورکړي چې دغه دغه کارون دولت کړي، نو ځکه اکثره خلک ناراض هم دي. نو زما په نظر دغه ستونزه شته او دغه زما ځواب نه دی.
موږ واخیستو دا او د زبۍ مشاق رحیم صاحب تاسو وایستئ.
زه فکر کوم د سوال تر ډیره بریده پورې جواب خو ویل شو. زه هم په همدې نظر یم چې ولسمشر چونکه په دې ژبه باندې هغه د لومړي لاس معلوماتي چې اخیستي د هلکتوب نه تر اوسه پورې هغه ټول په انګریزي ژبه دي. بل دا دی چې دغه بعضي عصري علوم چې دي که هغه اقتصادي دي که هغه د امنیت اړوند دي، دا تر اوسه پورې په نورو ژبو کې دومره پراخه شوي نه دي څومره چې په انګریزي کې دي. نو کله چې سړی په انګریزي کې لولي او بېرته په انګریزي باندې وایي، یعنی هغه ژباړه او هغه اصلي مفهوم سره تفاوت کوي. نو بنان همدا دلیل دی چې ولسمشر په دې ژبه زده کړې کړي دي، دا دېرش یا پنځه دېرش کاله حتی څلوېښت کاله کېږي. کېږي چې په همدې ژبه باندې هم زده کړه کوي، هم تدریس کوي، هم د خلکو سره ناسته ولاړه لري. نو بنا په دې ژبه کې پیاوړی دی او تر څنګ رښتیا هم زموږ ژبه لا ژبې لا دومره بډایه شوې نه دي. تر ډېره بریده پورې حتی که دري ته راشو نو ډېری هغه وي لغات چې دي هغه موږ د فارسي څخه اخلو، د ایران چې هغه هم تر ډېره حده پورې مصنوعي بریښي، کله چې په خوله باندې ویل کېږي هغه اصلي بنا نه لري، منبع خپله نه دي. نو بنا د ولسمشر خبرې رښتیا هم په انګلیزي باندې خوند کوي. او بل دا ده چې ولسمشر د خبرو کولو ټونی هم تر ډېره بریده پورې دغه ژبو ته دا چې هغه غوندې غیر علمي غوندې خبره درته وکړم، هغې ته انګریزي ته برابر دی. دا زمونږ پښتو ژبه لږ باید غټ غټ سړی ولري او ډېر ژور غږ ولري، که نه نو پوهېږم تر څومره څومره پورې به سره ملګري موافق وي، خو دا انګریزي ټونی هم ډېر ښه دی.
ګوره ولسمشر په یوه خبره په انګریزي وکړه او دا په ډیرو رسنیو کې په بیلابیلو ډولونو باندې ترجمه شوی و، حتی د دوی خپل ترجمه چې رسمي ترجمه هم راغلی و، زی په هغه کې 50% معنا هم نه ورکړي. هغه خبره چې ستاسو په یاد دي چې د افغانستان کې جګړه کورنۍ جګړه نه ده، دلته د افغانستان پر خاوره جګړه ده. دغه دوی په دومره ډیپلوماټیک ژبه او په چونکی ډیره حساسه موضوع ده، داسې نشو ویلی چې د افغانستان کې د افغانانو جګړه نه ده، د افغانستان د افغانانو جګړه هم ده چونکی افغانان جنگي. او خو دوی دغه ټولو باریکی ته په پام کې نیولو سره په انګلیزي کې دوی داسې ویل چې دا د افغانستان پر خاوره جګړه ده. هدف یې دا نه و چې د افغانستان په خاوره باندې نور خلک غواړي چې د افغانستان خاوره ونیسي، نه، وای نور خلک خپل جګړه د افغانستان په خاوره کوي. اوس دا ډیر خلکو په پښتو درې کې بل ډول ژباړه دی و، د ولسمشر هدف دا نه و چې دا بهرنۍ جګړه ده.
بله، خاورین صاحب، اصلا د ولسمشر هدف دې خبر نه دا و چې په غرب کې اکثره مخو افغانانو ته خپل معلومه ده چې جګړه څوک کوي او قرباني څوک ده، مګر په غرب کې اکثر خلک داسې فکر کوي چې طالبان هم افغانان دي، نو دا کورنۍ جګړه ده. د هغې مطلب اصلا دا و، او دا ما په خپل فیسبوک کې هم لیکلي و چې اصلا دا د افغانستان پر خاوره تعرض ده، دا د افغانانو ترمنځ جګړه نه ده یا نه کومه کورنۍ جګړه ده. نو زما په نظر که داسې وي چې د افغانستان پر خاوره تعرض ده، بیا یې وروسته ګاونډیانو ته اشاره وکړله، نو مطلب د دې دا و چې دلته جګړه، او بیا یې وروسته دا خبره موکړله چې موږ پاکستان ته د سولې لاس غځوو.
دا خبره زه اوس دې ته راځم، دا تاسو څه وکړه، دا تاسو هم دا خبره وکړه. مشاق رحیم صاحب، تاسو هم په همدې نیوه کې درلودله او لرې نه مخکې چې مو ویل چې دومره په زغره باندې پاکستان ته څه ونه ویل، اما دلته هغه ډیپلوماسي وسو هغه ډېر په پام کې نیولی و، چونکې پاکستان سره بیا هم د بیا وویل چې موږ غواړو د پاکستان سره د دولتونو پر کچه خبرې اترې وکړو. اول یې وویل ولسمشر ویل چې په افغانستان کې طالبان او ترهګر او شل ډلې جنګیږي او موږ به ورسره مبارزه کوو، فل سټاپ، یعنی جمله دلته ختم ټکی. او ورپسې جمله یې دا وویل چې زه په پاکستان غږ کوم، یعنی ما دا هغه د تېرې جملې هدف هم همدا و چې د دې ملاتړ کوونکي پاکستان دي. نو تاسې که ورته متوجه سئ، یا داسې ولسمشر داسې پاکستان پرېښی هم نه ده لکه څومره چې خلک فکر کوي چې څه ورته ونه ویل.
خاورین صاحب، هر سړی په خپل نیز د خپل سړي مطابق به تحلیل لري. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې څومره فشار وارد شوی په امریکا باندې، یو څه که نور هم په زغرده او سپینه ورته ویلي وای، زه فکر کوم چې د نړیوالو پام به ډېر ځان ته راړولی وای. خو تر څومره پورې چې زه اوس معلومات ترلاسه کوم، او دا دوه ورځې مې د مشرانو سره دلته خبرې کړي، راته ویل شوي دي چې چینایانو یو څه ټټر ډبولی دی چې د افغانستان او پاکستان تر منځ به د څار او د منځګړیتوب او په چارو کې د حل د لارو د لټولو لپاره هلې ځلې وکړي. نو بیران ولسمشر د خپل دومره نتری خدي چې بیا دوی ونه کړی شي چې دغه چارې په ښه ډول مخته یوسي. په هر صورت زه اوس هم په دې نظر یم، هر سړي خپل نظر دی، ستاسې نظر ته په احترام، چې ضرور و چې یو یا دوه جملې داسې په زغرده او واضحه ویلې وي لکه مخکې چې مطبوعاتو سره ویلې، سره د دې چې موږ په ډیپلوماټ
ډېر کم وخت پاتې ده. څو ثانیو کې وګوره، پاکستان هم موږ ولیدو، د پاکستان صدر اعظم سره ولسمشر ټرمپ ونه لیدل، او په نورو رسنیو کې هم په ډېر سپکاوي سره د هغه دلته استقبال وسو، داسې چندان میلمه پالنه یې ونه سوه، یعنی که مو همدا غوښتل هغه خوشوي دي. د درنو وخت مو د خبرونه هم د پای ته رسیدي. د درنو ملمنوس ډیره مننه. مشاق رحیم صاحب کابل کې د افغانستان ډیپلوماسۍ د مطالعات مرکز غړی لیکوال، او همداسي سمیم عارف صاحب د متحده ایالاتو د انډیانا په ایالت څخه زموږ سره په لیکو کور مودان. او د ټولو اوریدونکو څخه هم ډیره مننه کوم. تر بل خبرونه پوری د الله پامان. خدای پامان.